احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وای چې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وسلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې کالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر ورځ وویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګازپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي ټولنې ویلي دي چې اروپا غواړي د روسیې پر ګاز له 3 برخې اتکا راکمه کړي، خو جرمني بیا د روسیې د ګاز د صادراتو له بشپړ تحریم سره مخالفت کړی. د سوریې د پوځ په وینا اسرائیلو دمشق ته نږدې د دوی پر موضعګانو د توغندیو ډزې کړې چې مالي زیانونه یې اړولی دي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې دا حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب بیلیس په قنطاس سیمه کې د ایران پلوه وسلوالو پر مرکزونو لګیدلی دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او سجر اډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغان طالبانو دریځ
دی. زموږ پورې اړه ځکه نه د پاکستان دننۍ مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبان ولې دا مکتبونه نه خلاصوي؟ د چارو شنونکی زاکر شاه سادات وایي
دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دوی خپله په اصطلاح تیشه پرې شکې ده.
په دې خبرونه کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوشي خلک به سیرخات کې کوي، دما به کې کوي، چې رزي کبل نه خوس نه ارز ولایتونه دلته به دما کوي کې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنویو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډیری دوی بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې پوځ د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په دفتر کې چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا سي وویل چې د پنجشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یو ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل سوي وو. همدارز دوشنبه په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ پنځه تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل سول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي چې پاکستان دننۍ مسله ده یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پاوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل غندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شویل دي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د ورستي کړکېچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکېچ خواته ولاړ شي. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د په وینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د اعاده او د اسرائیلي مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرائیلو د کړکېچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډېره حساس او ډېره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونو ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو پر ربړي مرمیو، د سعودي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې لنړیوال ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو شونځي پرانیزي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس ویلی دی لږ پژمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړي دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشته چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري. ښاغلی سادات وایي
فصل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت ده او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خويندې مندي ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه په ریشه کې ده. دا د منطق نه لرې خبره ده او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړې وي او دا تصمیم نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده او نړیوال خو په هېڅ شان نه شي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی هغه روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د ښځو سره مخالفت نه کوي، د ښځو لپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریځ ته په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي او په ټول اسلامي نړۍ کې چې دوه پنځوس هیوادونه دي، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته چې په هغې کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات. د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان په اړه موضوعات له تاسو سره شریکوو. شمالي مسدونیا شپشتنه روسی ډیپلوماټان نامطلوب بللي او هغو ته له دې هیواده د وتلو امر کړی دی. د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له بیلابیلو هیوادو څخه د روسیې لسکونه ډیپلوماټان ایستل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل شپږتنه روسی ډیپلوماتان د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې د ویانا له کنوانسیون سره د متضادو فعالیتونو د ترسره کولو په خاطر نامطلوب بلل شوي دي. د اعلامیه له مخې دا کسان باید د راتلونکو پنځو ورځو په ترڅ کې د شمالي مقدونیا د جمهوریت له قلمرو ووځي. د شمالي مقدونیا په مرکز سکوپی کې د روسي سفارت دا تورونه ګر سره به بنسټه بللي او د دې اقدام د جدي عواقب په اړه خبرداري ورکړې ده. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د روسي لوري به د دې فکر پر وړاندې لازم اقدام لزوم نه د ورته اقدام بلکې د بامانا عمل په بڼه ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا دوهم ځل دی چې روسی ډیپلوماتان له شمالي مقدونیا څخه ایستل کیږي. په تیره مارچ میاشت کې هم د هغه څه په خاطر چې شمالي مقدونیا نامناسب ډیپلوماتیک فعالیتونه بللي وو، پنځو روسی ډیپلوماتانو ته له دې هیواده د وتلو امر وشو. شمالي مقدونیا په 2021 میلادي کال کې هم په جلا مواردو کې دوه روس ډیپلوماتان ایستلي وو او له دې دوه کاله مخکې د امنیتي مسئلو په اړه او د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو په قضیه کې یو روس ډیپلومات له بریتانیا سره د خواخوږی په هدف ایستلی و. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ډیری لویدیځو او اروپایي هیوادونو سره د مسکو اړیکې سخت ترینګلی شول او تر دې دمه لسګونه ډیپلوماتان له بیلابیلو هیوادونو ایستل شوي دي. د مثال په توګه د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې بلجیم یویشت، هالند ولس، چک جمهوریت یوه او آرلند څلور روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کلنۍ مالیې د ورکولو وروستۍ نیټه دوې ورځې وروسته ختمې شي. که څوک مالیه په خپل وخت ورنه کړي جریمه کیږي. ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن وایي چې پروسه ښکالې عاید څه باندې شپږ لکه ډالر و. سپین ماڼۍ د ولسمشر او د متحده ایالاتونو د لومړۍ میرمن د عوایدو دا معلومات پرون خپاره کړل. دوی وایي چې د تیر کال له شخصي عوایدو څخه یې څه باندې یو لک او پنځوس زره ډالر مالیه ورکړې ده. د ولسمشر بایدن میرمن په سپین ماڼۍ کې کار نه کوي، دا په یوه پوهنتون کې استاده ده. له نولس سوه اویایم میلادي کال راهیسې د متحده ایالاتونو هر ولسمشر له خلکو سره خپل عواید شریکوي، خو د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا دود مات کړ او د خپل شخصي عاید په هکله یې معلومات خپاره نه کړل. د ولسمشر د کورنۍ تر څنګ د ښاغلي بایدن مرستیالې کاملا هارس او خاوند یې ډوګ ام هوف ویلي چې تیر کال یې یو اشاریه شپږ میلیونه امریکایي ډالر عاید درلود او په هرو سلو امریکایي ډالرو کې یو دیرش اشاریه شپږ په مالیې کې ورکړی دی. دا سجرډو پر روانه خبرونه کې تر اټنیم بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو چې خوست ته ځانګړی شوی دی. دمګړی خوست ته نشتې او د خوست په لاره یو راپور د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. دا تفریحي پارک چې په یو سلو پنځوس چیرې په ځمکه جوړیږي د تفریح او ساتیرۍ لازمي اسانتیاوې به ولري. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسیدونکي د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلې طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد آزادۍ راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وتوانېدل چې موږ نن راغلو د دغه ځای مو هغه افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز خاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
سروې او د ډیزاین چارې ابتدایي حالاتو کې دي. هغه سروې سوي ده نو دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګو یا څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تر اوسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لاره تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیا، پکتیکا او خوست ته روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله وي. ته خو د ټولو هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټولو افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوړ شي دا خو ډېر تفریحي پارک خلک به سیرخات کې کوي، دمابه کې کوي، چې رزي کابل نه خوست نه ارز ولایتونه دلته دمه کوي. کې
دیادوانی ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل په سیمه کې په یو سلو پنځوس جریبه ځمکه کې جوړیږي د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریح ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نورې لازمي اسانتیاوې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره سلامونه وړاندې کوم.
روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روږدي دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چرس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکي کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ یې هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي دي او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دي. دوی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې مانا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې راښلی وی، نسوار مې کړی وی، نو نور د میجې مریضیم سلته پېښي، مثلا پښتورګو مریضیم سلته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همیلې دغه دي چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي، دا ځي میجې ته، نو بره بیا دا ناوړې زه نه سم تېروالی، شی مانا نه سم خوړلی، چې یو خورم ازمولی نه سم.
حفیظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی. وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې جینی زده کړې هم کړي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشې توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ اووه کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پرېږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی، عباس کار دی، عباس کار خو موږ ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دي، او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځینې جوړېږي، نه دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلني ډول یوویشت په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کېږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روږدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعود په کار دی چې دی خپل تعود ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم ورسره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاته شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا پخوا به ورته د روژې له پیله وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر چارسدوالو او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر آرډرونه به مونږ اخیستل. سږ کال هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زموږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو چې ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي، مشینې زموږ د لاس کاري ښه کاري.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچي پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي، بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کومې ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو څښتنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
ازادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لنګمان ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلی، السلام علیکم. زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلالو دو سوالي تاسو سره په تماس کیم. زموږ سړک د ګریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزوری دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پوړو چارواکو ته دا ورسېږي، بیا تر کجکي پورې د ګریجې ته تر کجکي پورې ډېر سره کړکبندوک دی. دا سړک دې راته جوړ کړي، مریض سره ډاکټر رسو خاتم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی. ہمارا کچھ ہے خصوص مالک نہ خبر کو جزما پیغام بیماری اسلامی مسلمانوں کو خبر ہے محترم جو خصوص اور گجے کی کون کو چن ہوشی دی یو کو سر ہم رسنا دے سے جے خلق کو سر تکارتن اور کو سی دی نے سن اس لبر نہ تر جے سر پر افغانی ور کو کی دی کو چن سر دی مور اور میرے سران کی.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام درو چې خصوصا ځانګړی شوی دی، خو په پوره ساعت خبرونه لرو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیګار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بې وسلې او بې وسي د دې باعث شوې چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي، څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځېګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوی ورکړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سوویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیه ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 6.4% کموالی راغلی.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه خوست ځانګړې ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی زموږ شامل مده. خوست له پکتیا، پکتیکا ولایتونو او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالت د کورمی او شمالي وزیرستان له قبایلی سیمو سره پول لري. خوست شار یا متونی مرکز دی او د ولایت 4015 کیلومتر مربع مساحت لري. خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو شلو کلونو کې په نسبي ډول ښه وده کړې ده. د دغه ولایت په وده کې د خوست خپلو خلکو په تیره بیا هغوی چې د کار لپاره عربي هیوادونو ته تللي دي زیاته ونډه ده. په وروستیو کلونو کې خوست هوایي ډګر او له پاکستان سره د ترانزیتي لارې خاوند شو، خو لا هم د غلام خان بندر په برخه کې د خوستیانو غوښتنې نه دي پوره شوي. لا هم په دې بندر کې ځینې ستونزې شته او غسی حالت نه دی رسیدلې چې د سپین بولدک او تورخم بندرونه دي. پروانه خبرونه کې د خوست مرستيال والی مولوی محمد انور دین پرور زموش ملمده. مولوی صاحب، د نوی کال لومړی میاشت ده، په دې کال کې مو د خوست لپاره کومې پروژې په پام کې لرلې دي؟
محترم، الحمدلله په خوست کې خو لدین مخ کې په دانی مو وخت کې چې موږ راغلی یو هم ډېرې پروژې چې روانې وي هغه سر ته رسېدلې دي. اوس الحمدلله ډېرې پروژې دي چې په هغو کې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، په سمباوت کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ مربوط په علیشیر ولسوالۍ کې چې د قدمو کې یو لوی سر دیوال د 100 متره، همدارنګه په علیشیرو کې استنادي دیوالونه دي چې کار پرې شروع ده او شروع شوي دي الحمدلله. او د امارت اسلامي مسولین چې دي لا حرس دي چې تر دې نور ډېرې هم په دا موسساتو سره په رابطه کې دي،
انجوګانو سره رابطه کې دي چې کوشش وکړي چې کوم کارونه یې چې هغه په مخې شي.
په پیل کې مو د خوست هوایي ډګر یادونه وکړه، آیا له دې هوایي ډګر اوس کار اخیستل کیږي؟
الحمدلله صاحب یو خبر به وکړو چې په ټول د شلو کلو کې هوایي ډګر په خوست کې درې میدانونه دي. هوایي یو د سارا باغ مشهور ده، یو په زوړ میدان مشهور ده، یو په سیګري کې نوی میدان افتتاح شوی ده. الحمدلله په غوته خو ډېر لاسته راوړنې او ډېر لوی نعمت چې موږ ته الله پروردګار عالم توفیق راکړ، مارې اسلامي ته نصیب شو. هغه دغه و چې په دا شل کاله کې د خوست په زاړه میدان کې بجلی نه، ولله الحمد، اوس د خوست زوړ میدان د بجلی له نعمت نه برخوردار شو. بلکې د سیګري کې چې کوم هوایي میدان ده تیاری زی راځي، هغه چې د خوستوالو چې په خارج کې دي، په عربي ملکونو کې دي، د هغوی د ډېرې سره غم شریکۍ لپاره په هغه میدان باندې ډېر کار وسه، ولله الحمد هغه میدان ته بجلی وصل شوله. هغه اوس ښه د بجلی نه، انرژي نه په تمامه معنا برخوردار دی، لله الحمد، تارین دی راځي.
د خوست ډېر شمېر اوسېدونکي په عربي هیوادونو کې دي، او دوی چې کله د دې هوایي ډګر غوښتنه کوله، یعنی د تیر حکومت په وخت کې، اصلا د دې لپاره غوښتنه کوله چې نړیوالې الوتنې له دې میدانه شروع شي، خصوصا متحده عربي اماراتو ته. او د خوست ډېر مسافر چې په متحده عربي اماراتو او د خلیج د سیمې په نورو هیوادونو کې دي، هغوی خپل کورونو ته آسانه لاړ شي او بیرته ورڅخه لاړ شي.
محترم ادیب چې تر هوایی د دین الوتنې ون شي او کیږي ورته را کیږي، مو په مجموع کې کته سوچ وکړي د کورونا د مصیبت نه خو د عربي ملکو نه افغانستان ته دا خو ټول باندې تحصیل ویل چې اوس یې قطر او سعودي ته دا چې هم په تمامه معنا نه کم شمېر الوتنې کیږي. نو د خوست میدان خو بین الاقوامي میدانونه چې دي، په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې، مثلا په نورو ځایونو کې، هغه ته هم دومره ډېر الوتنې نشته. هغه کوم الوتنې چې غوته کېږي د هغې په نسبت دلته چې کوم الوتنې ضروري، الحمدلله هغه کېږي. خو دا چې اوس ډېرې الوتنې چې د خوست ټول مسافر خوست ته شي، دا خو تاسو په مجموع کې وګورئ د کورونا مرض یا نورې بیماری یا نورې بانې دنیا والو چې هغه له موږ سره تر اوسه پورې هم په هغه بین الاقوامي ودانو کې خپل اخلاص نه کړی.
آیا کوم زیر خلکو ته ورکولی شئ چې په نږدې راتلونکي کې، ځکه چې اوس د کورونا له کبله بندیزونه او محدودیتونه په نړۍ کې ډېر کم شوي دي؟
نو موږ خو چې یو محترمه د شپې د ورځې مو دا کوشش ده له دنیاوالو سره موږ د هغوی نه هیله لرو، په متقابل احترام، په متقابل کومک، په متقابل اخلاص، په متقابل کومک باندې موږ ټولو خلکو ته هیله لرو. موږ د خوانه نه په هوایي میدان باندې شته، نه د تاریف په راتلو باندې شته. دا بندیزونه چې دي، که تاسو وګورئ د نورو خلکو له خوانه دي چې دغه الوتنې کمې دي یا دا کومکونه کم دي یا دغه مرستې کمې دي، دا د موږ له خوانه کوم خنډ نشته. خنډونه د نورو خلکو خواته دي. الله دې وکړي چې هغه خنډونه ختم شي. موږ خو هر چا ته لبیک وسعدیک وایي، لیلا و نهارا سرا و جهارا. موږ هر چا ته اعلان ده چې څوک د خیره موسسی د خیره کومکونه دي ته موږ تیار یو، موږ چاته نه دي چې تاسو مکوئ.
یعنی تاسو په خپل وای چې نور دي درته و کې د منظورم داره د غلام خان بندر په اړه کو وای. په دې بندر کې په پیل کې ما اشاره وکړه، دا بندر فعال شوی دی، لیکن هغه سینه دی لکه تورخم چې دی یا سپین بولدک چې دی، د خوست اوسیدونکو له دې درکه شکایتونه لري همیشه.
محترم ازب بیا تک ماګه چې تکرار شنی زب درته وایم چې موږ چې یو د غلام خان بندر د افغانستان چې دي د تورخم نه رانیولې په خوست ولایت کې مفته چې څومره بندرونه دي خاطي فاصل ته زه تللی یم، له مشرانو سره کېناستلی یو، بار بار صمیمانه فضا کې ورسره ناست یو. ما درته وویل چې د هر چا د متقابل احترام موږ وږي یو، محتاج یو، هر چا سره متقابل احترام ته تیار یو. د شپې د ورځې تکلیف هم برداشت کوو. البته د غلام خان بندر ته په سلګونو ګاډي دي، خو هغه ګاډي چې د موږ ګاونډي ورته پکې ډېر خیر ده چې هغه دغه کوله ده په زرګونو ګاډي دي، یعنی په سلګونو نه دي. البته پاتې شو د موږ د مریضانو مسله، نو دا د موږ په اختیار کې نه ده. که د موږ په اختیار کې شي، نو موږ به چاته یو ملت تکلیف په بندر کې پیدا نه کړو چې دا یا انتظار وکړي یا سوال وکړي یا لمر ته کښېني. خو دغه چې په بندر واوړه را واوړه، دا ورتلل د موږ کار ده، خو دا پرېښودل د موږ کار نه ده وروره. هغه بیا باید تل هغه جانب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې څوک ولې دا ډېر مریضان نه پرېږدي، دا ډېر محتاجان نه پرېږدي. موږ مسله نه ده، دا د هغوی لور ته ده.
لیکن تاسو د خوست والي د مرستیال په توګه دا مو دنده او مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو غم وخورئ، له مرکزي حکومت سره مو خبرې وکړئ او له پاکستان سره دا مسله حل کی او غوی ته وای چې لکه څنګه چې موږ اجازه درکو همغه ستاسې می اجازه ورکي لکه څنګه چې پتور خامو سپین بول د کی اجازه ورکوي د غرس غلام خان بندر کی هم اجازه ورکي دا بندر خو جوړ شوی دی د لپاره دی
محترم ما خو تاسو ولې زید ببرک تانی بندر تتلل دی خلکو سره ناشم غلام خان ته تکراران تللای مور سره ناشم د خپل مشرانو تتللایم ور سره ناشم د خپل مشرانو په مجلس کې د غونډې ورور پاکستان د موږ د غونډې ورور مشرانو مسولین ناسو له غو سره مدا خبره ټوله په تمامه معنا شریک کړي د دې نه یو پاتې سی ما درته ویل چې د هر مریض ووس د هر ورځ ما سره د مریض مخامخ کیږي او د دې د مشکلات چې ما ته وایي چې موږ مریض د کینسر د لسی تلای په غی کې وړو په ګاډي کې وړو موږ بیا بیا کوششونه کړي خو متاسفانه به وایم چې موږ مریضان هلته تللی دي زه بنا وایم چې بالکل نه دي تللي خو بعضې مریضان مو تر ماښامه پاتې شوي بېرته نا امیده راغلي دي ما درته ویل چې هغه اختیار کړي موږ وایي ما نه به یو خو استوال دوه منټه هلته ونه درېږي زه به یاد وم
قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ ملمه ده مولوی صاحب لمړنی اوریدونکو کې پیروز د ترانزیت لپاره د ودانۍ د جوړېدو خبره کوله چې ټاکل شوی و چې په دې کال کې جوړ شي دا کار چیرته رسیدلی دی بل دوی دا شکایت درلود چې پاکستانی ګاډي افغانستان ته بېغمه راځي تا تر منځنۍ آسیا پورې مال وړي خو د افغانستان ګاډو ته وایي اجازه نشته ولې نشته مهرباني
محترمه د دې پرابطه باندې چې زه درته وایم د ترانزیت پرابطه باندې چې لار ترانزیت شوی ده هغه تاسیسات چې جوړېدل یا جوړېږي د غلطه ده د خوست ولایت حکومت چې دا لګیا ده د ګلام خان لاره کتا کتلې په غرنۍ ساحه کې دا سړک تیر شوی ده داسې یو ځای چې پکې تاسیسات جوړېږي البته چې جوړ دي ګمرک ده ورسره کمیساري ده اخوا چې جوړ دي ترتیب روان ده کمپلیټ دي صاحب مهربان هیڅ مشکل چاته نشته که ګاډی راځي ورته هلته ګمرک تیار ده او که کمیساري والا دي هلته تیار دي او که په ترخوبي کنډل کې دي چې لیوا پرته ده هلته هغه ترتیبونه شته او پاتې شول هغه چې تاسیسات ما خو تاسو مخکې ارزو کړ چې د کورونا د واجنه یو ګاډی نه ته په دې لارې باندې یو ګاډی اوس چې دا ګاډی روان دي پاتې شو د پاکستان چې کوم ګاډی راځي د مخانو نه پرې دي په دې رابطه موږ بار بار خبره کړې دا یو د موږ د ګلام خان لار نه ده دا په تورخم لارې باندې هم دغه څه ده دا په شارې نو لارې باندې د پکتیا ولایت کې هم دغه څه ده البته دا د کوټې په لار کې هم دغه څه ده چې پاکستان هغه د هغو خلکو معمول چې د ترانسپورت په رابطه ده هر څه په رابطه چې د مسؤلینو نه باید پوښتنه وشي چې ولې د دوی ګاډي راتلای شي د موږ نشي ورتلای البته په دې رابطه باندې چې موږ لګیای دوه خلکو سره بار بار په هر مسله په وړو په غټه مسله لګیای چې موږ وکړو د غلط خپل تشخیص جوړ کو او د دې لپاره چې د موږ د خوښ خلک د دې مشکلاتو نه خلاص شي او د دې تکلیف نه خلاص شي نو دا موږ مشران چې دي ساکت نه دي پاتې شوی نه خبر نه دي پاتې شوی البته د ګاډو مسله په څلور وړو غټو بندرو کې تاسو خو به خود معلومات لري کنه ما ورور اوریدونکو سوال کوم کې دایمه خبر او نو ته په پټه ولګیږي چې دا پاکستان نشي سرګودین ملتي رباریږي دا د تاجکستان ته دا د موږ په لارې باندې خلاده نه راځي خو یو نیم ګاډي راځي چې شان راوړي دا په دې معنی دا بل سړي چې دی زو پښتنه وکړه نو د زو پر دې ته باندې خو ما ته ویل چې دلته کورونا د تشکیل مشکلات جوړ کړ چې خپل دې جنرال ته چلو راکړي پاکستاني پاسپورت الله دې لږ دین اولاد دې ته الله ربنده ونه دای په ټول دي چې و دې شنو بناغي ز وکړه دا دې هغه واځو چې دا دومره لوی مشکل او دا دومره درون مشکلات دی خلکو ته مخامخ شول
دی اوریدونکو خبرې تکراروم بنه تاسو واورید مهرباني وکړئ اداري فساد لا هم فکر کوي چې شتاو کنه طالبان اکثر سیمو کې وایي چې مش فساد ختم کړي دی که څه هم ځینې راويشته چې نه فساد لا هم شته خو په خوست کې تر څه حد پورې ختم شوی دی او نورستاني صاحب د انکشافي کارونو لپاره د بودیجې یادونه وکړه چې ولې نه پاس کیږي یا تصویبی شي
محترم څلوان صاحب د فساد پر رابطه خو لله الحمد افتخارا وایم څوک دې پیدا شي یو روپۍ دې ثابته کړي چې فساد څه وایي لله الحمد د فساد یو نه مخ نیول شوی دی الحمدلله بل پاتې شول دا بل رور چې پښتنه کړی و پروان صاحب چې دا بودیجه ولې نه تصویبیږي زه فکر کوم چې دا سوال د ما مربوطم نه ده خو به هر تقدیر لله الحمد تاسو یو د ازادۍ رادیو تاسو به خبره خلک د ټولو دنیا سترګې غوګونه روزانه په دغه مشران په دې مسلې لګیا دي او خپل کارونه مخ وړاندې بیایي تنخواګانې ورکوي پلکونو مامورینو ته او پیسې ورکوي سرکونه جوړوي پلونه جوړوي پروژې روانې کړي دي ترتیب روان دي نو چې بودیجه هم نه منظور ده پیسې له کوم ځای نه راځي دا لګیا دي غریبان په
په دغه ګډو مات اقتصاد باندې چې دنیاوال ټول د موږ سره ادمو خپل پیسې عمران ګرځولې دي نیولې دي ځکه کړي دي خپل هغه ته خیرات کې ورکې دي موږ پیسې خپل ته خیرات کې ورکې نو موږ سره لدی چې دا اوس په خپل پد کپل لګ او ډیر کار باندې الحمدلله لګیایو پروژې موږ روانې دي بودیجه موږ روانه ده کوم نه چې ماتل دي موږ طالبان او ملایان خلک چیرته زکات ته وای ما چې موږ نمونه خروار نو نیو روپی مې نه در اخیست خو دوی چې دلیل الحمدلله ټول ته خپل ماهانه پیسې ورکړې دي او سیم ورکړې دي پاتې مو ورکړې دي نو دا که څوک وایي دا باسي یو سوال دی.
بله ډیره مننه سلامت وسه مولوی صاحب یو اوریدونکو پم دې منس کې چې تاسو خبري کولې ټلیفون کړی او تخنیکی همکار مې ورسره خبري وکړې د ویل چې په خوست کې د پوهاند عبدالحی حبیبي په نوم لیسه و چې د طالبانو حکومت دا لیسه په مدرسې اړولې ده او نوم یې هم وربدل کړی دی د دې دلیل څه کېدای شي؟
څاروان صاحب زه به عرض وکړم دغه مدرسه وه په مجموع کې خو ډېر افسوس دغه ده چې دا خلک هغه وروستني معلومات بیانوي ړومبري نه معلوموي دا مخکې مدرسه وه د پاتیر وخت کې مدرسه وه قربان دي سم بیا په درشل کال په دلی څه کړي دي غیب په بدل کې لیسه له دغه نه ښه تعمیر ښه مجهز تعمیر او ښه تعمیر ورکړی دغه لیسې حبیبي عبدالحی لیسه ده که کومه لیسه ده په مدرسه باندې لیسه یې اړولې په مدرسه او لیسه یې ختمه کړي دا هغه څوک وایي دا به هسې یوه خبره وي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه لیسه په مدرسې بیرته بدله شوې ده ځکه چې پخوا مدرسه وه او د پوهاند حبیبي په نامه کومه بله نوې لیسه جوړه شوې ده همداسې ده؟
یعنی زه وایم چې دا مدرسه وه خو لیسه کړې وه د لیسې کار یې ترې اخیستی و دا د لو جامع جمعه سره څنګ کې وه دا مدرسه وه کنې ډېر خو سوال نه پوښتنه وکړه چې دا مدرسه وه که نه وه.
ښه مدرسه وه لیکن نوم یې هم اوس بدل شو او که نه نوم یې همغه د دې پوهاند
نوم خو لا تر اوسه نه ده چا اخی ورته ګلامت کې مدرسه وه دغه هلته لنډه ده جومات سره را دې خلکو کار ترې اخیستی جومات پکې له ولاړ ده هغه دارالحدیث له پکې ولاړ ده څاروان صاحب خو دا خلک دي چې دي چې دا ترجمه یې چې لږ سیخه کړله خیر ده طالبانو د خوند نه ورکولی خو چې دا کیسه یې لږ صفا کړله دا به ډېره خوا وه.
په خوست کې یو اوریدونکي مخکې اشاره د مکتبونو او د درسونو ته وکړه چې تعلیمي وضعیت څنګه دی د نجونو؟ خو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې لږ شپږم ټولګي پورته درس نشي ویلی، ستاسو په ولایت کې به هم همداسې وي. نور د تعلیمي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایست، په هغه سیمو کې چې پخوا طالبان واکمن ول اکثرا ښوونځي ډېر فعاله نه وو، اوس آیا په ټول ولایت کې ښوونځي فعاله دي؟
طالبان صاحب تاسو نه ډیره مننه، خو البته احترامان یو عرض کوم، تاسو د جهان په سطح رادیو لرئ چې د وشینه خبرېږي هغه باید په تمامه معنا خلکو ته ورسوئ، که څوک خفه کېږي که طالب خفه کېږي که مخالف خفه کېږي که خوشحالېږي. مکتبونه چې دي الحمدلله، زه به یو عرض وکړم، زه خو دوم نمبر سوچ کې جناب والي صاحب خو پرېږده چې د هغه څومره سوچ او فکر له مانه ډېر زیاته دا ډېرو پوهنتونو ته زه تللی یم، د هغوی په هغه اختتامي او افتخاري غونډو کې ما شرکت کړی، د خوست محصلین د خوست متعلمین مې بللي دي چې وروڼو دغه خوست چې دا د موږ تاسې وطن ده، دوه ساعته به ټول زیات کار کو چې دا دوه ساعته کار وکړو، که شل زره که سی نو څلوېښت زره ساعته کار به مو کړی وي خوست، هکه په تعلیمي سلسله کې، یاکه په طب کې، یاکه په زراعت کې، یاکه په جومات کې، هکه په مدرسه کې. د مدرسو ته زه ځم، د پوهنتونو ته زه ځم، د مکتبو ته زه ځم، تللی یم به ذات خود زه تللی یم، سپی تللی یم، زه شپخانو ته تللی یم، زه دواخانو ته تللی یم، زه دغه ټولو ځایو ته.
بله مولوی صاحب، تاسو به تللي یاست، خو زما پوښتنه دا وه چې وضعیت څنګه ده؟ آیا له هغه ښوونځي چې بند ول هغه مو فعاله کړي دي؟
چې ډېر ښه ده وضعیت، محصلین خپلو مکتبو ته ځي، په خپل چین ځي، په خپل ترتیب ځي، خپل درسونه وایي، په خپل مشخص نو لباس کې ځي.
تاسو له وخته رسیدو وروسته څومره نوي ښوونځي په خوست کې جوړ شوي دي؟
څاروان صاحب یو خبره به وکړم چې زه چې څومره معلومات لرم، درې څلور ښوونځي چې دي په قلموال میله کې ده او په دوه درې نورو ځایونو کې دي، د هغو د ابتتاح او د شروع ترتیب روان ده، هغه به د خدای په نصرت او کومک جوړېږي. کوم طبقي چې چېرته نیمګړتیاوې لري، یا د تعمیر په برخه کې یا په بله برخه کې، نو په هغه باندې کوشش روان ده چې هغه تعلیمي برخه کې څه نیمګړتیاوې هغه هم پوره شي، د تعمیر چې هغه هم پوره شي، تر څو چې محصلین په تمامه معنا په آزاده سینه خپل تحصیلات سرته ورسي.
بله، تاسو ویل چې د ښوونځیو لپاره کار کوي او ملاتړ کوي، لیکن له شپږم ټولګي پورته ولې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي؟ تاسو په خپله یو دینی عالم یاست.
سروان صاحب تعلیم په موږ په هر چاته اجازه ورکو خو دغه خبره خو چې دا الله دې تا خوشحال کړي ته خو ډېر یو معتبر راځي چې دا خو روزانه تا سره مشران مطرح کوي هغه خپل اصولو کې صدر ته کېږي ما هم همغه کیسه ده چې مشران په دې رابطه څه وایي نور موږ د تعلیم مخالفین نه یو چې تعلیم نه وي موږ به په توره شپه کې یو چې تعلیم نه وي موږ به همداسې محتاج لاس هم بل چاته نیولی چې تعلیم نه وي موږ به همدغسې خلک یو چې مزدوري به کو کولنګ و بلچا به وي نور کار به نشو کړی د تعلیم موږ طرفدار یو د تعلیم خدای طرفدار دی تعلیم رسول طرفدار دی تعلیم دین طرفدار ده چې تعلیم وکړي هوښیار خلک جوړ شي فهمیده جوړ شي
مولوی صاحب همدغه نظر چې تاسې د تعلیم په برخه کې لرئ د هلکانو د نجونو د دواړو په برخه کې دا نظر لري او که نه فکر کوئ چې نجونو لپاره بل نظر لرئ
د دواړو په برخه کې ځکه لرو سروان صاحب چې دغه مسلمانانو ته چې کوم حقوق متوجه دي انسانیت په بشریت کې په انسانیت کې دغه ښځې ورونو سره ورونه دي دا د خدای تعالی یو مخلوق ده ښځه چې په اسلامي تعلیماتو په عصري تعلیماتو ملبسه نه وي هغه به د دنیا او د ټولنې سره زندګي څنګه وکړي اول باید دا د خپلو حقوقو وپېژني بیا د اولاد وپېژني بیا د خاوند وپېژني بیا د ګاونډي وپېژني بیا د چاپېریال وپېژني بیا د ټولنې وپېژني نو چې دا نه وي ورسره سړی خو بیا به کله په پردي مال ورځي کله به په پردي کور ورځي کله به په پردي لار
مولوی صاحب خوست ولایت جلغوزي ډېرې لري او بل هر کال د پسرلي په دوشال کې په خوست کې ډېر نیالګي ایښودل کېږي سږ کال هم موږ خبرونه درلودل خو په څه حد کې دي ډېر ځلې خلک دا شکایت کوي وایي نیالګي خو کېښودل شي خو بیا یې د پاللو لپاره څوک نه وي یعنی ساتل کېږي نه اکثره ضایع کېږي سږ کال مو کوم ترتیبات ورته نیولي دي چې دا نیالګي ورسیږي او همدارس د جلغوزو په اړه وایست د خوست د خلکو د جلغوزو له درک عاید ډېر ښه سوی و پرې وروستیو کلو کې خو هغه هوایي دهلیزونه ودرېدل او اوس ویل کېږي چې د خوست او پکتیا او نورو شاوخوا ولایتونو جلغوزي بیا پاکستان ته ځي او پاکستان بیا پروسس کوي او چین ته لیږي دا څنګه ده دا خبره
سروان صاحب د نیالګیو په رابطه به زه دومره ووایم چې په اوله ورځ باندې چې زرغونه وکړه زرغونه میله وه چې په هغه باندې خلک لاړل مسؤلین او ولس ټول خلک په زرګونو نیالګي ولګول په هغه ځایونو کې چې نیالګي لګېږي لکه د متون په ټپه کې د په غونډۍ کې دا نیالګي چې ولګېدل د غنه وروسته په دا لنډ وخت کې د رمضان مبارک نه وو څو ورځې مخکې د رمضان او په زه ولاړم د خوست د تپې ته چې هغه نیالګي چې لګېدلي دي په غونډۍ کې کرل شوي دي سږ کال په هغه ځایونو کې پارکونو کې کرل شوي دي په هغه نیالګیو وګرځېدلم ښاروالۍ ته او نیالګیو مسؤلینو ته مو تکراراً بار بار دا خبره وکړه چې دا نیالګي وچ پاتې نه شي هغه مصارف پرې شوي دي هغه ضایع نه شي دا د ملت پیسې پرې تللي دي دا د ملت یوه شتمني ده او تاسې په هر نیالګي ته باید ورشئ چېرته چې نیالګي دي ورغلی مه دغو هغه ذخیره مې کتلې چې څومره ځای ورته جوړ شوی ده او څنګه یې کرلي دي بیا پام پرې شوی نه ده پرې شوی الحمدلله هغه مو کتلې دي هغه ته مو خلک متوجه کړي دي هغه چې اوبه شوي دي چې نه اوبه شوي هغه ته بیا بار بار مو دا تکراران هغه مسؤولین هغه ته ټانکر ډاکي حکومت ته چې ټانکر ضرورت وي ورشي هغه اوبه ورکي خدای دې ایمان سلامت که دغه کار مو دغه تر دغه حده پورې کړي پاتې شو د زنغوزي خبره زنغوزي خود شي یو شاید چې دغه دی اگر چې په پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتو کې کیږي ډیر زیات خو دا مسله ټول بیا د خارج ته وړلو یا چاته ورکولو دا بیا تر وزارت تجارت پر مربوطه ده چې دوی څومره کار ورته کړی موږ متعلق چې کوم کار ده په موږ پورې اړه ده موږ خپل کوشش جاری ساتلی له تجارانو سره البته چې دوی نور مسله به زه فکر کوم تر وزارت تجارت پر مربوطه چې دوی څومره لارې ورته کتلې دي دومره څومره ځینې ورته کتلې دي سوداګرۍ
د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله په افغانستان کې یو شمېر روغتونونه بند شوي دي فعالیت یې نور نشته په خوست کې هم روغتونونه یا کلینیکونه بند شوي دي او کنه
الحمدلله بند شوي نه دي سروان صاحب خو دغه د کلینیکونو د نورو شیانو په مسله باندې چې څوک د کومکونو موږ سره چا کړل کومکونو خو تاسو وینئ سروان صاحب چا د صفر په پرتله کې دي نو زه وایم سروان صاحب دی هغه شانو پښتنه چې موږ نه کوي نو موږ ته دوایانې ګوره په قوت لای مت راځي جهان خو موږ سره ګوره جفا کی سروان صاحب د جهان جفا ته موږ متوجه شي چې د موږ خپل مشروع حقوق نه راکوي بند نه دی الحمدلله روان دی خو داسې چې پور دوایانو نم ډکی او وسایل او اسباب هم ټول پکې پرای دي موږ یو دراوړل دی خارج نه چې د لارو باندې شیان راوړو دا ولوي مسله موږ ته جوړه ده
الله پروردگار عالم دې په موږ باندې رحم وکړي، خدای دې خلکو ته هدایت وکړي. موږ سره خپل ځان سره چې څه دي، هغه له ملت نه قربانوو، هغه له ځان یې که سر مو یې که هر څه م کې ځي، دغه شیونو ته موږ ورته تیار یو چې قرباني ورکړو. البته چې څه شی په میدان نه دي، زموږ مشران تاسې وینئ، وزیر خارجه هم وینئ، نور هم وینئ چې کوششونه دي روان دي، وش په هم نه کېني، خو سفر سفر کې دي، غواړي چې افغانان بېچاره افغانانو ته که د کلینیک لارې، که د تعلیم لارې، که د ارزاقو لارې، که ټولې لارې چې دغه ورته مهیا کړي او ورته پریمانې.
مولوي صاحب، تاسې د دوی خبرې واورېدې؟
دې سړي په رابطه ووایم چې دا ده وویل چې د خوست منځکه د خوست والي غصب کړې ده د ملکي روغتون. په خوست کې څاروان صاحب ته خو به خامخا بلدی، د متون له تپې نه تر مندوزۍ لوا پورې د خوست په ولایت کې 15,000 جربه منځکه د دولت وه. دغه شل کلن حکومت چې تیر شي، دا به هم یو فرد د افرادو دمغه حکومت نه وي چې دا خبره یې وکړه. خو دا شل 15,000 جربه منځکه کې اوس 600 جربه منځکه هم سپینه نه ده پاتې. دا دغه چارواکو درې وارې خرڅه کړې ده، دا یې نقشه کړې ده، یو په بل خرڅه کړې، زورواکو بل په بل خرڅه کړې، بل په بل خرڅه کړې ده. دغه ډېر افسوس ده چې دا اوس راویښ شه او دا هغه 15,000 جربه منځکه نه وه لیدلې، نیج ورته کتلی او سترګې پلندې. خو دا خبره یې اوس وکړه چې د خوست د ملکي روغتون منځکه چې ده، د خوست والي اخیر چې ده غصب کړې ده. هسې الحمدلله تاسې خو ژوندي خلک یې، دنیا سره اړیکې دي. تاسې وګورئ چې د خوست دا 15,000 جربه منځکه والي صاحب خرڅه کړې ده، غصب کړې ده، تقسیم کړې ده.
نه، اوس دا پوښتنه بېله ده چې هغه 15,000 جریبه چا خرڅه کړې ده یا چا غصب کړې ده. تاسې اوس یوازې د ملکي روغتون د ځمکې په اړه ووایاست، آیا خبرې ردوئ چې داسې نه ده او که تاییدوئ؟
زه وایم څاروان صاحب چې ملکي روغتون منځکه خلکو وړې وای، دا روغتون به هم نه و، ګرد چاپېره به دیوال تر تا و، دروازې به بندې وې. هغه چې ته وایې چې د هر چا خرڅه کړې پرېږده، ولې یې پرېږدو؟ دا والي
هغه پوښتنه نه ده، هغه پوښتنه نه ده که نه. که چېرته د هغه په اړه پوښتنه وشوه، بیا تاسې ځواب ورکولی شئ. یعنی داسې نه شي کېدی که یو چا غلط کار کړی بل هم،
ځکه چې غصب کړې ده او که غصب کړي خلکو غصب کړي. والي صاحب، تاسې ته معلوم ده چې هغه شخصیت ته چې ډېر عمر یې په ګوندنامو کې او ډېرې قربانۍ ورکړې، هغه د غصب والا سړی نه ده چې منځکه غصب کړي له خلکو، دولت منځکه غصب کړي. یا که والي صاحب چېرې منځکه غصب کوي، په دا اداره کې چې څومره خلک پراته دي، اول دویم نمبر والي سره زه څنګه کېم؟ دا به د والي مخه به زه نیسم، زه په زور هم نیسم، ځکه دا د ملت حق ده، څنګه به دی غصب کوي؟
بله پوښتنه د عبدالحی حبیبي لیسې په اړه وه چې وایي زرګونه زده کوونکي دي، د هغوی لپاره مو څه چاره کړې ده؟
د حبیبي لیسه خو ګوره، یو دا لیسه وه چې په دا مدرسه کې اوسېدله، بیا راغلله، اوس یې هلته یو تعمیر ورته ورکړی ده چې په دغه تاسو کې لیسه د خپل پروګرام مخکې بیاي. بیا دولت چې دا مسؤلیت لري چې د لیسې ځای نه ځای ورته پیدا کړي او تعمیر ورته جوړ کړي. خو موجوده وخت کې چې د دوی درسونه خراب نه شي، د دوی ترتیب خراب نه شي، فوراً یې هغه ځای ورته مشا کړی، په هغه کې دوی خپله تعلیمي سلسلې ته ادامه ورکوي. او نور حکومت مسؤلیت لري چې هر لیسې ته، هر پوهنتون ته، که ځای تنګېږي مورته ازادي کړي، که ځای نه ته واري کړي، دا د حکومت مسؤلیت ده.
مولوی صاحب، لومړی اوریدونکی زابلای صاحب، د رسنیو په اړه معلومات غوښتل. په افغانستان کې تر تقریبا نیمایي رسنۍ بندې شوي دي، په خوست کې هم بندې شوي دي او که نه؟
څاروان صاحب، د ده غږ مې واورېد، مطلب شپانورو باندې پوه نه شوم، زه پر هغې تاسو دومره وایم څاروان صاحب چې یو د رسنیو بندول دي د دولت لخوا، یو د رسنیو بندېدل دي چې په خپله د رسنۍ مالک رسنۍ بندې کړي. اخو یو سوال ده، او دا چې اوس حکومت ورغلی رسنۍ بنده کړي، نو رسنۍ نه ده بنده کړي، رادیو چالان ده، تلویزیون شروع ده، خبریالان خپل کار کوي، خپل ترتیب روان کړی. دا چې اوس بعضې خلکو دوکانې به جوړې کړي، ما ته خو علم نشته په هغو باندې. هغه که بند دي، نو دولت نه دي بندې کړي عمارت، هغه دو خلکو په خپله بندې کړي، نو د هغو مسؤلیت د موږ په غاړه. نو دغه دوی پوه شول چې ولې بندې کړي.
مسؤلیت خبره نه وه، خبره دا وه چې آیا بندې شوي دي که نه. هغه دلیل یې هم نه و پوښتلی چې آیا رسنۍ بندې شوي دي په خوست کې.
موږ چې څومره رسنۍ دي چې د عمارت اسلامي دپاره، د دولت دپاره، د جهان په سطحه کار کې هغه رسنۍ روانې دي، لکه موږ مرکې ورسره کوو، تاسې هم ورسره کوي.
بل د پاسپورټونو دفتر وایي ولې نه پرانیستل کېږي؟ د پاسپورټ دفتر دوی هلته ضرورت شته. د خوست مخکې مو یادونه وکړه چې ډېر اوسېدونکي په عربي هیوادونو کې کار کوي، هغوی ته پاسپورټ ډېر پکار دی. او د تذکرې په دفتر یې ویل چې ډېر بیروبار دی. تاسې وایي دا پرسونل زیات کوي چې بیروبار کم شي او خلک په اسانه تذکره ترلاسه کړی شي.
محترمه، د پاسپورټو په رابطه به زه دومره ووایم چې خوست خلک په سلو کې 90 کسان چې دي خارج دي،
کم خلک پاسپورټو دفتر چې د خوست مزدحم ښار ده ساحه رقبه وړوکې ده نفوس چې ډېر دي او بیا نفوس ټول په خارجي ملکو کې دي تاسو تم پته ده خصوصا په عربي ملکو کې نو د پاسپورټ په دفتر یقینا چې ډېر بیروبار ده خو بیا هم مسؤولین ډېر کوشش کوي چې دا بیروبار په هر قیمت چې راکمې کړي الحمدلله اوس راکم کړی ده سوان ده بلکې داسې یو مسله پېښه ده چې کابل نن یو سړی راځي دلته چې خو شي دلته پاسپورټ جوړي هغه کابل کې اوسېږي ځکه چې هلته وایي وخت ډېر وځي نو هر سړی کوشش کوي نور پاسپورټو دغه چې ده د دفتر الحمدلله خلاص ده د مراجعینو په مخ باندې
بل ډېر زیاته مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور اوریدونکو څخه هم ډېره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل نظرونه یې څرګند کړل